السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او ست خبرونه اوریدو ترابلم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د سقوط پړه چې سیمه ایز چارواکو ته اټکړي چې نن سهار د دولت وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلې ده په ورستی حال په اړه در سره ورستی معلومات او رپورټونه شریکو د غراس په کندوز کې روان تاوتریخوالي موضوع هم سره او د همورې چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ازبکستان تتللی چې د هغه هیواد له چارواکو سره په امنیتي استخباراتي او نورو بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې ترکیه او امریکا موافقه کړې ده چې د ترکیې له پولیس سره د سوریې په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي. د بحرین چارواکي وایي په یو چاودنه کې دغلته دوه پولیس وژل شوي دي، خو په سر کې اجمل تورمان د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ویل کیږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ له سیمې بې ځایه شوي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه او د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه تنه یې د جاري پیسو د خرڅلاو په تور نیولي دي. بشپړ خبرونه واوري. د سرپل ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ویل کیږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ له سیمې بې ځایه شوې دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور د دغه خبرې په تایید سره په دې اړه اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت او مرستندویه ټولنو یې غوښتي چې بې ځایه شویو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د کوهستاناتو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. طالبانو هم ویلي چې کوهستاناتو ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل تر دغې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل
داعش د افغانستان لپاره یوازې خطر نه دی، د سیمې لپاره او د منځنۍ اسیا لپاره دی او افغانستان د منځنۍ اسیا او اروپا څخه دلته داعش په مقابل کې ولاړ دی او دفاع کوي. بینان ضروري ده چې دغه هیوادونه هم خپلې همکاري زیاتې کړي.
خغل عبدالله په داسې حال کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نه د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د امنیتي مسایلو پر سر د خبرو لپاره ازبکستان ته تللی دی. د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې د یو سلو څلور څلوېښت میلیونه امریکایي ډالر په ارزښت څه باندې څلور زره اته سوه بېلابېلې پروژې بشپړې کړې دي. نصیر احمد دورانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
وزارت یو انکشافتیات در جریان شش ماه اول 4809 پروژه به هزینه 144 میلیون و 150 هزار دلار در 34 ولایت کشور تطبیق کرده است.
هغه زیاته کړه یاد وزارت توانیدلی چې د مالی کال په دوه وروبو کې خپله 9% پراختیایي بودیجه هم مصرف کړي او د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه تنه یې د جعلي پیسو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د دغه ولایت امنیه قومندان نبی جان ملاخیل پرون ناوخته رسنیو ته ویلي چې له دغو کسانو څخه زیات اندازه جعلي افغانۍ او کلداري ترلاسه شوې دي. ویل کیږي له دغو کسانو څخه یو میل کلشنکوف هم ترلاسه شوی دی. دا ول تر دې مخه د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واره.
ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیه له پولیس سره د سوریې په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي. لدی اقدام سره به د سوریې زرګونو کډوالو ته خوندي ځای جوړ سي او د داعش مهمه لار به بند سي چې د دې لارې دغه سخت دریز ډله وسلې او مهمات ترلاسه کوي. د ترکیه لخوا د تیر اونۍ هغه پریکړه چې د داعش پر وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي بی ساری بلل کیږي. پرون د اوباما د ادارې چارواکو وویل چې د داعش پر وړاندې د جګړې په اړه له ترکیه سره د امریکا خبرې د هغه 109 کیلومتره سرحدي سیمې په اړه دي چې اوس هم د داعش تر کنټرول لاندې ده. امریکا په دې ځای کې هوایي بمباری کړي، خو چارواکي وایي لدی ورسته چې د ترکیه له خاورې به حمله وکولای شي اوس به د هوایي بمباری زیات شي. د چارواکو په وینا د امریکا او ترکیه ترمنځ موافقه تر اوسه اخیری پړاو ته نه رسیدلې. د یو چارواکي په وینا د دې عملیاتو هدف دا هم دی چې د ملکی کسانو لپاره چې له جګړې تښتي دلته یو خوندي ځای ورته جوړ شي. که دا ځای له وسلوالو تصفیه شي، شاوخوا 1.8 میلیونه د سوریې هغه کډوال به هلته پناه یوسي چې اوس مهال په ترکیه کې دي. د ترکیه د انرژي وزیر تانر یلدز وایي د طبیعي ګازو یو پایپ لاین چې د ایران او ترکیه ترمنځ تیر سوی دی په جنوب ختیځ ترکیه کې د شپې لخوا تر حمله لاندې راغلی. یلدز وویل پر کورد یاغیانو شک کېږي چې په اګری ولایت کې د ایران پولې ته نږدې له پایپ لاین سره چاودنه کړې ده. د ترکیه د ګازو دولتي شرکت بوتاس ویلي نن د پایپ لاین د رغولو کار پر مخ روان دی، خو دا څرګنده نه ده چې د ګاز عرضه به بیرته څه وخت پیل سي. دغه پایپ لاین مخکې هم د کوردستان د کارګرو ګوند یا پی کی کی لخوا څو ځلې تر حملو لاندې راغلی. پی کی کی تیره اونۍ وویل چې له ترکیې سره اوربند یې هغه وخت پای ته ورسید چې ترکیې هوایی بمباریو د پی کی کی کمپونه د عراق په شمال کې په نښه کړل. د بحرین چارواکي وایي په یوه چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دوی په وینا دا یوه تروریستي حمله وه او د دغه هیواد په شی اکثریت سیمه کې سوې ده. چاودنه نن په سترا کلي کې وسوه چې د پلازمینې منامه په جنوب کې پر یوه کوچني ټاپو موقعیت لري. په سترا کې د شیه لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بیلابیلو وختونو کې نښتې سوي. نننۍ حمله په داسې حال کې سوي چې د بحرین حکومت د شنبې په ورځ وویل چې د دوو بحرینیانو چې له ایران سره یې اړیکې درلودې لخوا یې د وسلو او چاودې دونکو موادو د قاچاق پلان ورشنډ کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د دې خلکو د اړیکو تور بې بنسټه وباله. د بحرین حکومت پر ایران تور پوری کوي چې د بحرین د شیعه اکثریت په منځ کې بې ثباتي جوړوي. د شنبې په ورځ بحرین په تهران کې خپل سفیر بیرته ور وغوښت څو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنهی د خبرو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به راتلونکې اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوندې خبرې وکړي. کری به قاهرې ته د راتلونکې یکشنبې په ورځ د امریکا او مصر د ستراتیژیکو خبرو په ناسته کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا هغه غونډه ده چې د امریکا او مصر پر اوږدمهاله ملګرتیا ټینګار کوي. د راتلونکو یکشنبې په ورځ به دوی دوحه ته سفر وکړي چې د خلیج د همکارۍ په شورا کې برخه واخلي. په دې شورا کې سعودي عربستان، متحده عرب امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د ایران د اټومي موافقې، د سوریه د جګړې او د داعش پر ضد د جګړې په اړه خبرې کوي. کری به په دوحه کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره وویني. کری ویلي دی او لاروف به د داعش پر ضد د جګړې، د سوریه د جګړې او په دې اړه د ایران د رول په اړه خبرې وکړي. په منځني ختیځ کې لایوي اونۍ تیرولو وروسته به کری جنوب ختیځ آسیا ته د یوې بلې اونۍ لپاره ځي. او د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحدو ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور سو د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تایلند حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې په مقصد د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون ته د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له حکومتونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه. موږ غواړو حکومتونو ته په ټولو سطحو کې لوړ امتیازات برابر کړو څو د انسانانو د قاچاقبرانو د تعقیب لپاره وروستۍ هڅې وکړي او د هغو وګړو ساتنه وکړي چې تر ګواښ لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور روسیه هم په تور لیست کې شامله کړي، خو کیوبا او مالیزیا یې له دې فهرسته ایستلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نوي ورځې وخت لري. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د سرپل د کوهستاناتو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به عملیات وکړي. په کندوز کې هم د تاوتریخوالي رپورټونه رسیږي او دا هم اوري چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر بیا ازبکستان ته تللی څو د هغه هیواد له چارواکو سره په امنیتي او استخباراتي چارو خبرې وکړي.
د دې لیدنو کتنو په ترڅ کې د ازبکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو امنیتي، سرحدي او د محبوسینو د تبادلې پر مسلو خبرې شوې.
په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد او د سیم باکس درې دستګاوې نیولې دي. په روانه خپرونه کې د انسانانو د قاچاق په اړه هم اوري، او دا هم اوري چې په کندهار کې په ماشومانو درانه کارونه کېږي او د ژوند اړتیاو مجبوره کړي دي چې له ښوونځي څخه لرې پاتې شي.
ینه د دوی په لارونه د دوی کورنۍ چې لویان بیکاري کېږي، دوی باید مکلف کېږي چې ماشومان د دوی په څنګ کې کار وکړي.
دا نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې ونیس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل چې د سرپل او ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ نن سهار د دولت د وسلواله مخالفانو لاسو ته ورغلې. همداسې به د کابل په سټوډیو کې زما همکار اسدالله لودین را سره ده. لودین صاحب، د کوهستاناتو د ولسوالۍ د وضعیت په اړه دا چې کابل کې امنیتي مقامات او امنیتي ارګانونه څه وایي، وروستي معلومات څه دي؟
ډېر مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. کوم معلومات چې موږ له ساحې نه لرو، لا هم د کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. دغه ولسوالۍ نن سهار وختي سقوط وکړ. د سرپل د امنی قومندان محمد آصف جبارخیل ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولسوالۍ کې درې ورځې امنیتي ځواکونو مقامات وکړ، خو بل اخر نن سهار دې تعال شول چې ولسوالۍ وسلوالو مخالفینو ته پریږدي. خدای چې په دې برخه کې د سرپل د امنی قومندان محمد آصف جبارخیل لاندې خبري وورو. د ایوی له دوه درې ورځې مقامات وروسته ولسوالۍ سقوط وکړ. اوس د طالبانو په لاس کې ده. زموږ کسانو د سیاحت خواته عقب نشینی کړې ده. د میراغا په نوم د پولیسو قومندان له اتلس پولیسو سره لا درک دی. په همدې حال کې د سرپل د ولایتي شورا یو غړي اسدالله خرم هم وویل چې ولسوالۍ سقوط کړي، او دای د ولسوالۍ د سقوط لامل دا ښیي چې د کابل نه دوی ته په وخت مرسته ونه رسیدله. ښاغلی خرم وایي چې له څو ورځو راهیسې د پرسنیو کې او هلته د سرپل محلي چارواکو ته، دغه راز د کابل چارواکو ته دا خبرداری ورکړی و چې ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. خدای وایي چې تر اوسه ورته د مرکز لخوا مرسته نه ده رسیدلې. موږ دلته د کورنۍ چارو او دفاع وزارت ویاندویانو سره خبرې وکړې. دوی له غرمې مخکې په دې اړه څه ونه ویل، او ویل چې له ماسپښین وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وضاحت ورکړي. باید وایم چې همدا مهال چې موږ خبرې کوو، د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري په یو خبري کانفرنس کې مصروف دی، او وروسته به معلومه شي چې دفاع وزارت د دغه پیښې په اړه باندې څه وایي. خو د ولسوالۍ د سقوط خبره څه نوې نه ده. له دې مخکې د بدخشان ولسوالۍ او دغه راس په کندوز، غزنی او بادغیس کې هم ځینې ولسوالۍ سوال مخالفت.
ډیر مننه اسدالله الدین.
او دا هغه څه دي چې د
ډیر زیاته مننه دوستانو اسدالله الدین، چې د کوهستاناتو د ولسوالۍ سرپل کې د هغې د سقوط پړی په کابل کې د امنیتي چارواکو د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول. همدا شیبه په سیمه کې زموږ خبریال عالم رحمانیار را سره تلیفون په لیکه کې دی. رحمانیار صاحب، تاسې له نږدې وضعیت سره اوس په کوهستاناتو کې یا د کوهستاناتو د نیولو لپاره آیا عملیات پیل شوي؟ هلته وضعیت څه ډول دی؟ نږدې حالت څه دی؟
روز اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل خبر داد که ولسوالی کوهستانات سرپل سقوط کرده و مسئولان امنیتی هم را تایید کردن. لحظات بعد مسئولان ولایت سرپل تا یک نشست جلسه کردن که به خاطر تسکیری دوباره مناطق از دست رفته. اما تا حالا نادفته مسئولان امنیتی به خاطر پاکسازی
بله فکر کوم چې له خاغلی رحمانیار سره زمونږ تلیفونی تماس قطع شوی دی او یا هم په اړیکه کې ستونزه موجوده ده. د نوموړي د خبرونو چې څومره پوه شو هغه دا ده چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره امنیتي ځواکونه د عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. موږ هڅه کوو چې په روانه خپرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو یا د فچ چارو وزارت له کوم مقام سره یا ویندویانو سره په تماس کې شو تر څو په وروستیو کې د ولسوالیو د سقوطونو په اړه او دا چې ولې امنیتي ځواکونه پر وخت مرسته نشي رسولی په دې اړه ورسره وغږیږو. اخوا په کندوز کې د خانآباد ولسوالۍ څخه ځینې رپورټونه وایي چې دغلته هم د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. همدا شېبه له کندوز زموږ خبریال اجمل آریان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. آریان صاحب، اول دا راته وایي چې په خانآباد کې جنگ واقع په هماغه اندازه دی لکه په چاردرې او نورو ولسوالیو کې چې و.
سلام تاسو د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته. له تېرې شپې روانو مخالفانو د کندوز د شیرچي ولسوالۍ له استقامت څخه د خانآباد ولسوالۍ په اقتصاد سیمې باندې پراخ بریدونه ترسره کړي وو چې په دغه سیمه کې اکثره غیر مسؤول وسلوال اوسېږي. د خانآباد ولسوالۍ اسلام میر ویل چې غیر مسؤول وسلوالو له دې سیمې څخه تر شاتګ کړی. اوس مهال د اقتصاد سیمه مکمله د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده او دغه سیمه چې د خانآباد مرکز څخه 3 کیلومتر فاصله لري. میری دام ویل چې د جګړې له کبله په سلګونه کورونه د ځای شوي دي، څوک تخار بندور ته روان دي او څوک کندوز خواته.
ډېر زیاته مننه. اخوا به د نورو ولسوالیو وضعیت په کندوز کې څه ډول دی؟ یعنی حالات هماغه شان دي لکه څه موده مخکې شو که اوس هلته امنیتي ځواکونو کنټرول اخیستی؟
اوس مهال د شرچی ولسوالۍ لا تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. همدارنګه په قلعهزال کې هم جګړه دوام لري چې هلته ویل کېږي د 3 کلي وسلوالو مخالفانو نیولي دي او د چاردرې ولسوالۍ یوازې مرکز له د افغان ځواکونو سره د نورو وسلوالو مخالفین پکې اوسي. او همدارنګه د کندوز مرکز ته اړوند نږدې سیمو کې هم دلته هم ویل کېږي چې قرقشلاق او دا سیمې هم وسلوالو مخالفینو نیولي دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. اجمل آریانو چې د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه در سره ورسې معلومات شریکول. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ازبکستان ته تللی چې د هغه هیواد له چارواکو سره په امنیتي، استخباراتي او نورو مسایلو خبري وکړي. د ملي امنیت شورا وایي تواب غورزنګ ازادي راډیو ته ویل چې له ازبکستاني چارواکو سره د خاغلی اتمر خبري اترې پیل شوې او تر اوسه په دوه اړخیزو ګټورو موضوعاتو بحث کړی دی. له خاغلی غورزنګ سره زموږ همکار اسد الله لودین مرکه کړي او په سر کې د دې سفر د هدف په اړه ترې پوښتنه کړي.
د دې سفر لیدنې کتنه پرون یعنې د جولای د میاشتې پر 8مه پیل شوې دي. د دې لیدنو کتنو په ترڅ کې موړی د ازبکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو امنیتي، سرحدي او د محبوسینو د تبادلې پر مسلو خبرې کوي. د دې ترڅنګ په اقتصادي همکاریو هم په دې لیدنه کې خبرې کیږي. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو د علاقې وړ پر مسایلو مفصل بحثونه شوي دي او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دې سفر کې خپل سیال سره هم کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله ده چې دا سفر به د دواړو هیوادونو لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
ښاغلی غورزنګ، ازبکستان د امنیتي برخه کې په ځانګړي توګه څه ژمنې کړې دي؟ ځکه چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تر ډېره ویل کېږي چې ازبک جنگیالي هم د نورو بهرنیو جنگیالیو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جګړه کوي.
دواړو لورو په دې توافق کړی دی چې هغه تهدیدونه چې دواړه هیوادونه مشترکاً ورسره مخ دي، دغو د رفع کولو لپاره به مشترکې هلې ځلې کېږي. نو په دې توافق شوی دی چې ټول هغه عناصر او ګواښونه د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ پیښوي، دواړه هیوادونه به پر وړاندې مشترکه مبارزه کوي. په دې باندې توافق شوی دی. په څنګ کې په ځینو نورو مسلو هم توافقات شوي دي. دا سفر خورا مهم او ګټور سفر دی.
بله، کومه خبر پانه چې موږ ته تاسو دفتر له خوا راغلي په دې کې ویل شوی چې په سرحدي همکارۍ باندې هم خبرې شوې دي. سرحدي همکارۍ له ازبکستان سره څومره مهم دي او کچېرې له ازبکستان سره سرحد خوندي کیږي څومره به د شمال په نامه باندې اغیز وکړي؟
د افغانستان د دولت لپاره ټول همسایه هیوادونو سره سرحدي همکارۍ او د سرحدي چارو تنظیم یو له ډیرو مهمو اولویتونو څخه دی. تبید د ازبکستان هیواد سره موږ ګډه پوله لرو. په دې پوله کې یو شمېر مشکلات هم لرو. د دې مشکلاتو د رفع کېدو لپاره پر همکاریو او په مشترکو هلو ځلو توافق شوی دی او دا له امنیتي لحاظه خورا ډیر ارزښت لري، هم زموږ لپاره هم د ازبکستان هیواد لپاره چې سرحد کې مشترک همکاري رامنځته شي او په منظم شکل د معلومات تبادله وشي او ضمناً د هغو عناصرو په وړاندې او د هغه تهدیدونو په وړاندې مشترکه مبارزه وشي چې دواړو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښولی شي.
بله، غورځنګ صاحب وروستۍ پوښتنه کولی شي ووایي چې راتلونکي پلانونه څه دی؟ آیا داسې هم ویل کیږي چې د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته به ښاغلی اتمر سفر وکړي؟ ځکه چې د منځنۍ آسیا اکثره هیوادونه خصوصاً هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ګډه پوله لري وسلوالې په یو ډول سره په افغانستان کې په جګړو کې ښکېل دي.
دا به فعلا تر وخت مخه وي چې د راتلونکو سفرونو په اړه څه ووایي، خو طبیعي ده د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره او د سیمې د هیوادونو سره همکاري د افغانستان د بیرونی سیاست یو ډیره مهمه برخه ده. دغه لحاظ نه په ممکنو او په مناسبو فرصتونو کې به لیدنې کتنې کېږي، هم به سفرونه کېږي.
و امریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سرکار حنیف اتمر ازبکستان ته تللی څو د هغې هیواد له چارواکو سره په امنیتي استخباراتي او نور بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په دې اړه مو د ملي امنیت د شورا د ویان تواب غورزنګ څرګندونه اورېدې. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او په اف ام سل اشاری 5 چپای په کابل لوی خارونو کې واوري. د کورنیو چارو وزارت ویل افغانستان څخه بهرنۍ هوادونو ته د افغانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر پولو شدید تدابیر لري. د کورنیو چارو وزارت دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه ریپورت په جواب کې ویلي ده چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق پړه خپور شوی دی. قسیم سولمل او په دې اړه تفصیل.
جګړه او بیوزلی په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق له اساسي عواملو څخه ګڼل کیږي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې دغه پدیده ډېری قربانیان تنکی ځوانان او ماشومان دي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش د سیشن به پروس ازادي رډو ته ویل چې د انسانانو په ځنګړې توګه ماشومان او تنکی ځوانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره شدید تدابیر موجود دي.
ما در مرزهای افغانستان
یک تدابیر سخت پر پولو سخت تدابیر لرو. څو ټول هغه ځوانان تنکی ځوانان او ماشومان چې د افغانستان له پولو اوړي باید وپیژندل سي چې که کورنۍ ورسره وي موږ کوم ستونزه نه لرو، خو په ځینو پیښو کې موږ دغه ځوانانو او تنکی ځوانانو د تلو مخنیوي کوو. شغله دانشوی تیر کله څو ځله له پاکستان او ایران سره پر پوله د ماشومان د قاچاق مخونیوله او دغه ماشومان خپل کورونه ته وسپارله. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په راپور کې چې د جولای په 28 مخبور سو راغلی چې په افغانستان کې د نن د انسانانو قاچاق نسبت بهر ته زیات دی. راپور وایي چې له قاچاق سو ماشومان او تنکی ځوانانو څخه د مخدره موادو د لیشت، درنو کارونو، جنسي اهداف او نور کارونو لپاره کار اخیستل کیږي. پر راپور کې د هم راغلي چې یو شمېر قاچاق سوی افغان ښځې او نجونې په هند، پاکستان او ایران کې جنسي اړیکو او په کورونو کې کار کولو ته اړیستل سوی دي. خو د دې یادونه هم سوی چې د یو شمېر ګاونډیو او لری هیوادونو لکه فلیپین او سریلانکا څخه هم نجونې د همدې اهداف لپاره افغانستان ته قاچاق سوی دي. د راپور لمخې په افغانستان کې په ځینو مواردو کې کورنۍ په خپل اولادونه د فحشا او بچبازۍ لپاره پلورلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په خپل راپور کې د هغو افغان ځوانانو یادونه کړې چې یونان ته په غیر قانوني توګه تللي او هلته د جنسي اړیکو د کاروباریانو لاسته لوېدلې دي. په دغه راپور کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغان دولت د هڅو ستاینه سوې، خو دا هڅې د قاچاق کوونکو د محاکمې او د قربانیانو د ژغورنې لپاره ناکافي بللې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو حقوقو خپلواک کمیسیون د انسانانو قاچاق د اندیشنې وړ بولی. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د سه‌شنبې په ورځ لازادي رډو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په افغانستان کې د قاچاق د پدیدې زیاتره قربانیان ماشومان جوړوي. شغلی بیدار وایي کم عمره ماشومان د همدې قاچاق برخه دي او له دې اړخه ډېر زیانمنونکي دي. له کومه ځایه چې دوی حرکت کوي تر هغه ځای پورې چې رسېږي، د لارې په اوږدو کې د دې خطر سته چې ورباندې تېری وسي. شغلی بدر د غرزوی تر غوچی په افغانستان کې نامنی وی او دولت پر ټولو سیمو پوره حکومت ټینګ نکړي، نو د نوړه اهداف لپاره به د انسانانو قاچاق همداشان دوام وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو په لسګونه کیلوګرامه نشي مواد او د سیم کارتونو د سګاوي چې مخابراتي غلاوي کولې نیولې دي. په دې اړه جلال آباد د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره رپورټ لري.
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د سه شمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د نشي توکو پر ضد دوی ځواکونو په تیرو څلور ساعتونو کې 130 کیلوګرامه نشي توکي او عاملین نیولې دي.
امنی پولیسو په تیرو څلور ساعتونو کې د څلورو بیلو عملیاتو په ترڅ کې 130 کیلوګرامه مخدره توکي چې هغه چرستي د دوه نفر عاملینو او یو ورته د مازدا موټر سره د سرخرود په ساحه کې کشف او نیولې دي.
نوموړي وویل چې دوی د کشفي راپور پر اساس د سرخود ولسوالۍ کې د سیمباکس هغه د سګاوي چې مخابراتي غلاوي کولې له عاملینو سره یو ځای نیولې چې اوس لري پلټنې روانې دي.
از مرد سرخرود ولسوالی پولیسو دری دستگاوی در سیمباکس چی در غصخه دوی کولیسو در روشن امتین او نورو مخابراتی دستگاو چخه پیسی و کولیسی خپل زن تا کمایی که اغای در درو بکسونو او در درو دستگاو سره در عملینو سره یبزنی وریدی.
دغه دستگاوی نه یوازې د مخابراتي غلاو لپاره کارول کیږي، بلکې د سیمې استخبارات هم کولای شي چې د دې دستگاو لاره د خلکو ټلیفوني اړیکې تعقیب کړي. د یو بل خبر لمخي امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل چې تیر شپه د دوی خاصو ځواکونو د چپرهار پولیسوالي کې عملیات تر سره کړي چې په پایله کې د داعش په نامه د وسلواله ډلې دوه تنه سرګروپان وژلي او شپږ تنه نور وسلواله ژوندۍ نیولې. یادې وسلواله ډلې تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دی ویلي.
په کندهار ولایت کې په ماشومان درانه کارونه کې یو د ژوند اړتیاو مجبور کړی دی چې د خونځي او تعلیم له نعمته محرومه پاتې شي. په عین حال کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو هم په دې ولایت کې د ماشومان پر بد حالت سخت اندېښنه ښودلې. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې د بیکاری لامل د ماشومان حالت ورسره بلی خرابېږي او د نورو کلونو په پرتله حالت اندېښنې وړ شول سوي. په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومان د څنګه مسول شمس الدین تنویر وایي چې د تیرې وکال راځي په دې ولایت کې د سیاسي کړکیچونو لامل د بیکاری کچل وړ سوي او ورسره سم د ماشومان حالت هم خراب سوي. د نموړي په وینا په کندهار کې واځي په سش کال کې د چاودنو لامل تر 50 زیات ماشومان وژل سوي چې په دغه حالت دوی اندیشمن دي
چې اوسنۍ شرایط هغه سیاسي وستونځ چې یو کال تقریبا دوام لري، د خلکو بیکاری، د خلکو بیروزګاری، د ماشومان پر ژوند باندې ډیر اغیز کړی دي. ان د دوی په لارونه د دوی کورنۍ چې لویان بیکاری کیږي، دوی باید مکلف کیږي چې ماشومان د دوی په ستان کې کار وکړي. یو څه ناسب ادول لري نه، دا یو لوی وستونځ ده چې دوی نن غوونه زبولم.
تنویر زیاتوی چې په دې ولایت کې اکثره ماشومان د غربت په وجه درنو کارونو ته مخه کوي. په عین حال کې هغه ماشومان چې په درانه کارونو بوختي وای چې د کورنۍ غړي د ډیر مودې راځي بیکار دي او یا هم په شاودن کې وجل سی چې د همدې لامل دوی د زده کړو څخه به برخې دي او خپل کورنوي ته د نفقې پیدا کولو په هدف مزدوري کوي.
چې زما پلار 15 کال کې چې مور سوي دي او موږ په کور کې د خدای یو نه لرو او موږ مزدوري ما په دې ځکه چې مزدوري ما نو څه وکم چې پیسې ور کوم کو
په دا خان کوم پلان به کار دي په کور کې نه ستو پلان به کار دي مکتبو هم به کار څنګه کوم پیسې څنګه وګټو.
ا مسکینان یو پلان مې نه جوړې دي کار نشي کولای پیراټو دو
په درنو کارونو وخت دغه ماشومان د دولت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د غړو لپاره د کارونو زمینی برابر کړي تر څو دوی خپل زده کړې وکړي.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ترکیه او امریکا موافقه کړی ده چې د سوری هغه سیمه به چې د ترکیه سوری پر پوله پرتی دي د اسلامي دولت د وسلوالو څخه پاکې وي او دغلته به د سوری د زرګونو کډوالو لپاره پناه ځای جوړوي. اجمل ان پی رپورټ لري.
د اوباما د ادارې چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل ترکیه سره د داعش څخه د یوې پاکې سیمې پر امنسه کولو د امریکا د متحده ایالاتو باسونه پر هغه تقریبا 109 کیلومتره سیمه متمرکز دي چې دا مهال د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې په واک کې ده. په رپورټونو کې د امریکایي چارواکو لخوا ویل شوی چې تر اوسه په دې برخه کې د امریکا او ترکیې ترمنځ توافق نهایي شوی نه دی. په داسې حال کې چې د ترکیې سره پر پوله د وسلوالو څخه د یوې پاکې سیمې رامنځته کول به د هغه څه کم 2 میلیونه کډوالو څخه ډیر ځان ته راجلب کړي چې دا مهال په ترکیه کې دي. یو چارواکي ټینګار کړی چې د دې ګډو عملیاتو هدف د هغه کسانو لپاره یوه خوندي سیمه رامنځته کول نه دي چې له جګړې تښتي. د چارواکي ویلي د خوندي سیمې ته کډوال ورتلی شي خو د عملیاتو هدف دا نه دی بلکې هدف یې دا دی چې د ترکیې پوله د داعش له وسلوالو پاک شي. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویلي د ترکیې سره هر ډول ګډې پوځي هڅې به د الوتنو لپاره د یو ممنوع زون د رامنځته کولو په معنا نه وي چې ترکیې له اوږدې مودې راهیسې په سوریه کې د رامنځته کېدو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د سوریه او ترکیې پر پوله د یوې حایلې سیمې د رامنځته کېدو د پلان جزئیات لا څرګند نه دي. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي واشنگټن او انقره د سوریې خاورې ته د ځمکنیو سرتیرو د استولو نیت نه لري بلکې غواړي چې په دې حایلې سیمه کې د داعش د وسلوالو ځای د سوریې د حکومت منځلارې مخالفې ډلې ونیسي. تباسونه په داسې حال کې دي چې ترکیه په دې وروستیو کې د داعش د وسلوالو ډلې پر وړاندې خپل چلند بدل کړي. تیرونه د ترکیه جنگیال وتکو په سوریه کې د دې وسلوالو ډلې پر مرچلو بمباري وکړي.
و امر د امریکا او ترکیه موافقه کړې ده چې د سوریه هغه سیمه به چې د ترکیه په پوله پرتی دي له داعش څخه پاکوي. دوی به بجی شوې دي له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن د ترکمنستان د بهرنی چارو له وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه او افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د سرپل ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ویل کیږي چې شاوخوا 1500 کورنۍ له سیمې بې ځایه شوي دي. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې 2 تنه یې د جالي پیسو د خرڅلاو په تور نیولي دي. د بهرین چارواکي وای په 14 کې 2 پولیس وجل سوي او 6 نور ټپيان دي. د دوی په وینا دا یو تروریستي حمله و او دغه هیواد په شی اکثریت سیمه کې سوي ده. ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیه له پولیس سره د سوریه په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری به راتلونکي اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږسترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت سختري زډلې یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوندې خبرې وکړي. د ترکیه د انرژي وزیر وایي د طبي غازو یو پایپ لاین چې د ایران او ترکیه ترمنځ تیر شوی دی په جنوب ختیځ ترکیه کې د شپې له خوا تر حمله لاندې راغلی دی. او د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرنخ پور سو د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی دی.
اقتصادي خبرونه له ابراهیم صافی اورو.
د غور ولایت چارواکي وای په دې ولایت کې د غنمو د یوې زیرمی یا سیلو د جوړیدو کار بشپړ شو. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی اسدی رډیو ته ویل چې د غنمو د غسیرمه په 2000 متره مربع ځمکه کې جوړه شوې چې د 15000 ټنو غنمو د سیرمه کېدو ظرفیت لري. د زیاتکړه د غسیلو یوازې د غنمو د ساتلو لپاره د کرنې او مالداری وزارت لخوا د 28 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اوږدو کې سلګونه کورنۍ د اقتصادي ستونزو او خوراکي موادو د نشټوالي له امله له غور څخه لویدیځو ولایتونو په ځانګړي توګه هرات ته کډه شوې دي. په هرات کې د خزو د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون جوړونکي روبینا عثماني ازادي رادیو ته ویل چې په دې نندارتون کې په 13 غرفو کې د خزو لاسي صنایع نندارتون ته وړاندې شوې دي. د میرمن عثماني په خبره د دې نندارتون هدف د خزو د لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه او دی ولایت ته د بهرنیو هیوادونو نه د ورته صنایعو وارداتو مخنیوي دی. دې زیاته کړه چې په هرات ولایت کې خزینه سوداګري له حکومت نه غواړي چې د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره دی د بهرنیو صنایعو د وارداتو مخه ونیسي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغانیو د جالي بانک نوټونو د خپرولو په تور دوه تنه نیولې دي. د دې ولایت امنی قومندان نبی جان ملاخیل تیر ورځ ناوخته رسنیو ته وویل چې له یادو کسانو څخه یې په زیاته اندازه جالي افغاني او پاکستانی کالداري ترلاسه کړي دي. ملاخیل زیاته کړه چې د نیول شویو کسانو اصلي مرکز کویټه وو او په هلمند کې د جالي بانک نوټونو په وسیله له خلکو پیسې غلا کولې. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې خلک له جالی بانک نوټونو څخه شکایت کوي او وایي چې جالی بانک نوټونه د هیواد اقتصاد ته زیان رسوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ 15 پوله، یو پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، د سعودي او ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کالداري بیا 1590 افغانۍ بدلیږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکان په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازې په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
یو وشکلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماین په یو چاودنه کې خپل سترګې له لاسه ورکړي دي. محمد د انصاف په لټه کې خبرونې ته ویل چې وسلوالو طالبانو په هلمند کې جایداد غصب کړي او د وروسته تر هغو کندهار ولایت ته کډه شوی دی. محمد وایي چې د هلمند د امنی قومندانۍ تنخانه ورکوي او د اوس مهال په بیوزلۍ کې شپې سبا کوي.
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلي زه د محلي پولیسو یو عسکر وم. پر ما مین پچاو شو، مین را باندې پچاو شو او په دغه غبرګو سترګو ړوند یم. ما ډېر مصرفونه وکړل په ځان، دوای مې وکړلې، ما سره چا کومک نه وکړه. یا په تا په کابل کې ما ته 1 لک روپۍ راکړلې چې زه یې ته ولاړم، دوه ګټه زه یې ته تللم او بیا د لشکرګاه کې شل زره غوړي راکړلې. هغه شل زره غوړي بس تاسو مو سمجین وګرځولې. نو زه وز غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي، زه غواړم چې ما ته زما معاشره کې اوس ما ته مو سمجین وایي او د جان په اخر وایي چې تاسو بلا معاش نه درکو. نو زه څه وکم؟ زما پاتہ
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته من در باندې والوت؟
ما لسته خپل کلی کې په پښتنځو کې وظیفه اجرا کړه. دا لته مې ولما یو بل کمانډر مر سره واغ شیت څو ځې په ستور ګورون کړه. زما
څومره وخت وظیفه اجرا کړې؟
د شپږ میاشتې وظیفه اجرا کړې وه. یا ډېر وخت اوس مې ولما په ډېر وخت کې دوه کال تقریبا تیر شو. دا مړون جمع
ماش د څومره وو؟
ماش مې نظر وو 500 افغانۍ.
بیا بعد د دې نه چې معلول شوې حکومت څومره ماش درکو؟ څو میاشتې ماش درکړو؟
ماش دروازه پورې راکوي وې وس باندې درکوم. نو زه ستاسو سم
څومره وخت کېږي چې ماش نه درکې یا تنخواه نه درکې؟ معلولیت کوم اسناد نه دی جوړ کړی؟
یا نه دې می جوړ کړی. دوه نه روپۍ نه لرم چې زه اصلاح تم یا کابل ته ولاړ تم یا سیول تم. هغه اسناد زه جوړ کوم په سرګاه کې جوړ کوم یا کابل ته ولاړ تم. زه بس جوړ کوم څنګه ولاړ تم.
نبی جان ملاخیل درته ویل چې ماش ته نظر کوم؟
وا نبی جان ملاخیل متمیز دې نو ویل چې ماش نه در ماش ته توا مال دې توا ماش نه در کو ته کاو سی ته ځان واړو. زه بس غواړم د سره کم کاو سی ته ځان واړو. نو زه دوه نه پیسې نه لرم چې ولاړ تم کابل ته. د سپایا سیاریان هم زه دا ما یالو نه لرم چې سیاریان هم زه پښ کړم چې پښ کړو کوم د بلی خاریم. زه توا کوم په داغه دولت کې څنګه جوړ کوم؟ زه کوم پروبلم دار وړم.
واړه لري ماشومان؟
وا یو لور یو زی یو ماینه دې خپل
تخپل. نبی جان ملاخیل لیدلې د هلمند امنی قومندان؟ اوس څه غواړې ته؟ څه غواړې د حکومت نه؟
د حکومت نه دا غواړم چې ماته زما معاش راشي، یا زما سره دومره کومک وکړي چې ماته کاوسي ته ور واړي، او دومره پیسې ماته راکړي چې زه کابل ته په ولاړ شم. زما مصرف شي، زه د کلي خواکم، زه د فکر نه یم چې فکر وکړم. یا یو بل سړی راشي، پر ما لس لکه روپۍ ډالان وسم باندې دي. دوه درې مانه مځکه هلته په تنګین کښې لرم، په بوستانګه په کلي کښې. هغه طالبان هلته ګرځولې ده، پیدا در بکیل ده که د زین ور کوم.
اوس په قندار کښې څه کوې؟ ولې قندار ته راغلی؟
راماجر یو، خو دغه ځای راماجر طالبان دي. اوس پسنګین طالبان دي، زه اوس راماجر یو.
پسنګین ولسوالۍ کښې؟
هو، د سنګین ولسوالۍ کښې طالبان دي. اوس زموږ راماجر دلته په کندار کښې، په کندارو کښې پراته یو. هغه یو راته وایي بار څه بل وایي، څه رقم څه بل وایي، څه رقم سر مو نه خلاصېږي. اوس دغه په کندواله کښې پراته یو، مونږ خپل څوک مو نه پېژږي. نو
مونږ دغه ستونزه د هلمند له امنی قومندان نبی جان ملاخیل سره طرحه کړه. یو کس محلي پولیس، نوم محمد دی، په سنګین ولسوالۍ کښې دا محلي پولیسو. دوی وایي چې د ماین په یوې چاودنه کښې دا ټپي شوی، په هغې چاودنه کښې د دې قومندان وژل شوی و، او اوس دا په سترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی. دی وایي طالبانو مختار ورکړی ځمکې د دې، د هغه غنم چې کري دا په ځمکو کښې هغه نه ورکوي، او دا مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ته راغلی. دا وایي چې تاسو ته نشي رسېدلی، ځکه ډېرې هڅې یې کړې چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي، او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخوا قطه شوې. تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
اول دې راشي، که چېرې دی د سنګین په محلي پولیسو کښې ثبت راجستر یي، نو کېدای شي موږ یې ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې قناس موږ یې لرو، هغه به انشاءالله دوی په اختیار کښې ورکړو. په دې حساب باندې چې دی په قندار کښې اوسېږي، دا تر اوسه ثابته نه ده چې دی په واقعا په سنګین کښې عسکر ده که نه ده. دی د خپل اسناد را وړي، دی د خپله رجوع وکړي، خپله مراجعه دې وکړي. دلته موږ ټول هغوی په خدمت کښې یو.
ملاخیل صاحب، په دې خپرونه کښې مونږ اکثرا هغه کسان چې مسؤلینو سره غواړي وګوري، او د دوی مشکلات نه حل کېږي، دا مسایل را اخلو. نو دوی څه وخت تاسو ته راشي؟ ځکه تاسو پوهېږئ په هغې سیمو کښې خو امنیت هم چندانې ښه نه ده، او مقامات ته رسېدل ګران کار دی. داسې تاسو دفتري اصول لرئ؟ څنګه وکړي دوی
دوی رسېدل؟ مونږ ته هېڅ نوه مشکل نه ده. مونږ چې په زرهاوو خلک مثلا په ورځ کښې، مثلا ملکي خلک، عوام خلک، پرسونل دې ورسره وینو، ملاقاتونه کوو. نو دی محمد څنګه نه شي راتللی که واقعا دی عسکر یي او دی دغه مشکل ولري، مته په هره لحظه راتله چې د عمل لمبر کېدای شي مثلا ورته ورکړي. مته له کندار نه دوه درې ورځې مخکې، له کندار نه مثلا یو سرباز چې هغه دوه پښې قطه وي پخوا باندې قطه، یعنې یو کال مخکې، زه خو نوی راغلی یم، یو کال مخکې چې دی هلته پښې قطه شوې وی، کندار کښې اوسېږي. دوه ورځې مخکې ما ته راغی، موږ د یوې نمرې مځکې همکاري کومکه مته راوکړه، موږ ولایت مقام ته مراجعه کړه. نو چې هر څوک را شي د دوی مشکل دی، د هغوی تکلیف به انشاء الله تعالی بېخي حل کېږي، هېڅ نوه مشکل به نه وي. دا د یوه بانه داسې کړې ده، دا غواړي چې مثلا رسنیو کښې دا خبره پخش کړي، ولې دا حقیقت لرې خبره ده چې دلته د دوی مشکل ته څوک رسېدګي نه کوي.
او ملاخیل صاحب، پروسیجر څنګه دی چې کله محلي پولیس یا ملي پولیس، خدای مه کړه، په یوه پېښه پې کېږي او هغوی له وظیفې پاتې کېږي لکه دې غوند چې معلول شي، بیا پروسیجر څنګه دی؟ دا وایي چې حتی زه پیسې نه لرم چې تقاوتۍ دپاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چېرته مراجعه وکړم، دا پروسیجر څنګه دی؟
داسې دا خورې چې هغه څوک چې د جنګ په جریان کښې مثلا په انجران د وظیفه کښې دوی معیوبه کېږي، هغوی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا دی مربوطه ارګان ته، مربوطه ارګان ته اسناد جوړوي، هغه اسناد ټول جوړېږي، دا اسناد د کابل ته د دوی تقاعد ته دوی سوق کېږي. وخت کې کله چې دوی تقاعد سوق شو، نو دوی د تقاعدي امتیاز په هره میاشت کښې یا مثلا په شپږو میاشتو کښې یو جایي هغوی ورته اجرا کېږي د متقاعدینو د ریاست لخوانه. نو مشکل نشته، داسې دی رسېدګي نه شي کولی هغه په دوپ لګي، ولې دومره خلک د سلهاوو خلک چې رسېدګي کوي نه پوهېږي چې دی ولې رسېدګي نه کوي.
دا محمد وایي چې حتی پیسې نه لرمه د کره، او طالبانو اختار را کړی چې زه باید دا سیمه پرېږدمه. داسې مسایل تاسو بیا څنګه، ځکه دوی خو حکومت ته کار کړی.
تاسې چې په لندن کښې په پراکي او په افغانستان کښې هغه حالت چې تاسو تصویر معلومېږي داسې نه دي. دوی دلته هر څوک دومره دومره با احساسه خلک پیدا کېږي، مثلا دلته د پېنځه سوه روپیو یا پېنځه سوه افغانیو مشکل د دلته واکړي او دی د خپلې کرا وکړي. خو دا د ده بانې دي، غواړي چې خبره رسنیو کښې رسنیو ته به پورته کړي او اصلا په خپل کار سمې ګرځي.
دوی څه وخت در شي؟ یو وخت داسې تعینولی شي؟
هر وخت راتلی شي، دلته وخت نه ده قید، هر وخت راتلی شي. دا اوس ما په دفتر کښې پېنځه ویشت نفر نه زیاته دفتر کښې دا اوس راسره ناست دي، تر راووتم تا تلفون په خاطر باندې. موږ ته هر وخت راتلی شي، هېڅ نو موانع وجود نه لري، هېڅ نو مشکل وجود نه لري. د سلهاوو خلک کارونه په ورځ کښې کوو، د یو د محمد څنګه نه کېږي.
صحیح دی ملاخیل صاحب، ډېره مننه، کور ودان، خدای په امان، ورځ هم په خیر، بریالي اوسئ.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمونږ سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې. ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
ازادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنې. لکه چې تاسو هم خبر یاست، په دې شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسوال مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اوازې تودید یا ویل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې خبرو دوهم دور ترسره شي. نو په همدې ارتباط زموږ ډیرو دوستانو ټلیفونونه کړي او خپل پیغامونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې یو شمیر دغه په دې خبرونه کې درته خبروم. البته نور شکایتونه او ستونزې همسته چې وروسته به واوري. لومړی د سولې خبرو په اړه تاسو پیغامونه په ګډه اورو.
السلام علیکم، زما د ازادۍ د ټول کارکونکو اوریدونکو سلام ورسیږي. ما له سلامه زموږ دا پیغام دی چې د کم د دوم ور چې د رسمي ذکرات کېږي باید سوله وشي. په دا کې باید افغانان داسې یو دغه ورته وکړي چې ټوله پر قرآن منج شي، وکړي د قرآن کم هغه کم کار چې په قرآن کې پر هغه باندې سل وکړي، که رښتیا ځان ته اسلامي حکومت وایي نو باید د قرآن کوم قوانین چې دي باید هغه هم وکړي. هم دغه داسې نه چې بیا دا غربي هغه کوم قانون چې دي هغه ورمخته کوي چې باید د هغو قوانینو پاملرنه کې دي، نه کوي غربي قانون ته دي توجه نه کوي، باید د قرآن قوانین په پام کې ونیسي. باید سوله چې کېږي هغه هم د قرآن په رڼا کې وشي. زموږ دغه پیغام دی. خدای وکړي چې ازادي راډیو نه کې. وسلام.
نا دا ازادي راډیو ته دا پیغام دی د افغانستان د اوریدونکو لپاره او د افغانستان ستر پوځ ته او د سولې شورا ته. زما دا خواهش دی د افغانستان حکومت خوانه د سولې شورا بالکل قطعي خدمه کې میلیاردونو ډالر په افغانستان کې په میلیاردونو پاخوا دي خوایول او د پاکستان او د چین نه دینو بالکل تیر شي. په سوله کوي طالب څه دي وکړي په افغانستان کې دي وکړي په سعودي کې دي وکړي چې د دې دوه ځای نه غیر چې سوله د پاکستان نه په افغانستان کې نه کوي. دا اوس نن په کونړ کې جنگ روان دی، کار شروع شوی دی، دغه بدخشان کې جنگ روان دی. زما دا ستر دغه نه وزیر دفاع دی وټاکي او د اشرفغنین عبدالله. زما دا خواهش دی زر په زره دي قبول من کې وشي ولا ګو تاسو سبا خلاص شي. دغه د جنګونو لپاره طرف کې جنگ روان دی. زما دا خواهش دی د افغانستان په وجود سم تکړه دی، نو ته مهمات رسیږي، نو ته وسلې رسیږي او په تش لاس باندې جنګیږي. زما دا خواهش دی د سولې شورا دې بالکل قطعي صورت سره ختمه کړي. میلیاردونو ډالر دې غر کا تباه برباد کړه. پوره چې شل پنځه نفر زما افغانان شهیدان کېږي، کوردي ده، کو پولیس ده، کو عوام دي. زما دا خواهش دی چې دغه د دغه نه سولې شورا نه بالکل تیر شي. سولې شورا باندې به څوک هم د لس کلو سولې شورا ده. سولې شورا ده ورځ چې افغانستان کې شل دېرش نفر مري دي باندې سولې شورا باندې به څوک هم پاکستان نه بالکل تیر شي. دا اوس په کونړ باندې کړنه وړي دا اوس نن سهار جنګ په کونړ کې روان دی. زما دا خواهش دی چې د دې نه نو تیر. زما دا پیغام. السلام علیکم.
السلام علیکم. عرفان الله عدلم د ننګرهار د ننګرهار جلال آباد خان نه د ولسمشر نه دا غواړم چې د طالبان سره در څه سره اوربند اعلان کړي او سوله ورسره وکړي شي. حالات بېخي خراب دي او خلک ډېر مشکلاتو کې ګیر دي. السلام
السلام علیکم. عبدالباری خبره کوم. دا زموږ په برا کې د زموږ په بلابل کې د زموږ په شروع کې چې پر اروت ورځ تر بلې او دا خرابېږي. جنگونه ډېر شوي دي، ملکي کسان خواران شهیدان کېږي. نو دغه ته یو د حل لار پیدا کړي. ګوره چې خلک ټول پر کډو دي، هغه بعضې ایران ته غورځي، بعضې پاکستان ته غورځي، بعضې سهارو ته غورځي. مزمان دغه چرواک څخه د درخواست دی چې غور ژر تر ژره دغه طالبان سره جوړ وکړي. خداو د قرآن وروي ته وګورئ مکوئ ودې ته مګورئ چې ډاکټر عبدالله یو شی وایي، اشرف غنی صاحب بل شی وایي، قومندان آتا بله خبره کوي. دغه رقم خو د افغانستان تبا او برباد څه قسم دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، چاله شه په خیره. زه زادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې دا اربکان ناکه ناکه ټکان کوي، دا باید پر دا وطنوالو باندې دا ټکان ونه کړي. او موږ د طالبانو سره دا خواهش لرو چې راسې خپل افغانستان ومني، خپل بیرغ ومني، خپل وطن ومني. بس ډېره ډېره مننه ستاسو.
السلام علیکم، ما پیغام ازادی رادیو ته دا غوښمه چې د طالبانو سره ټول حکومت سوله وکړي. مسلمانان په آزاد دي، خلک ډېر په تنګ راغلي دي. دغه د هر چا خبره چې ته غواړې باندې مسکر سړی ته خپل ځان په کور کښې ناست یم، خبره وکړي خلک سره خوا به دی یا بله به دی. سلامت وځي.
سلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. زه نصرت له کوټې بلوچستان څخه خبره کوم. زما غوښتنه دا ده او نظر مې دا ده چې د افغانستان دولت باید له طالبانو سره د جوړجاړۍ لپاره له دغسې کارونو نه کار واخلي چې طالبان په هغه راضي کېږي، او څه نا څه داسې قوانین چې هغه د حکومت د افغانستان سیاسي حکومت جوړ کړي دي، نو هغه قانونات باید لغوه کړي. لکه د ښځو حقوق په هغه شرعي اندازه کښې د شرعو حقوق د ښځو حقوق ورکړي. نور دا د ښځو حقوق دومره نه دي چې د افغانستان د خلکو وینې توسي. دا ټولې وینې پر دغه تویږي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت په مابین کښې یو مخالف شی دغه ده. نو د شرعي قانون لحاظ باید وسي چې شرعي قانون رامنځته شي، نه به طالبان خپوي نه به حکومت خپوي، او اولس به هم په آرام وي. نو او دا اولس نه غواړي چې د دې قانون دا شرعي قانون په سیاسي قانون بدل شي. البته د خارجو ممالکو دپاره د خپل سیاسي قانون او خپل سیاسي قاعده وټاکي، خو لیکن د افغانستان په منځ کښې باید داسې قانون جاري شي چې د افغانستان اولس یې وغواړي، او د افغانستان اولس ټول پر دین مین خلک دي. هغه شرعي قانون ته ډېر لېواله دي، شرعي قانون ته تږي دي، او یوازې په شرعي قانون کښې امنیت ده. ځکه په شرعي قانون کښې امنیت ده چې د دنیا په ټولو ممالکو کښې که وګورئ په یو ځای کښې هم امن نشته، خو کوم چېرته چې شرعي قانون وي بیا هلته امن وي. نو له افغانستان حکومت نه زما مطالبه دا ده چې له طالبانو سره پر هغو ټکو چې شرعي ماخوستیا یې په هغو کښې باید موافقه ورسره وکړي، او نور طالبان هم باید له نرم دریځۍ څخه کار واخلي، او طالبان هم باید خپل د ولس د وینې تویولو لپاره نور د پای ټکی ورته کېږدي، او د دغو شهیدانو او د دې کونډو رنډو یتیمانو غم باید وخورو.
السلام علیکم، زه احمد الله حماد د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ څخه تاسو سره خبره کوم. تاسو او ستاسو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما عرض دا دی چې که چېرې دا صلح په دې شرایطو سره وي چې شرعي قانون په افغانستان کښې نافذ وي او غربیان په افغانستان کښې نه وي، نو دې صلحې ته موږ مرحبا وایو او موږ شراغلۍ ورته وایو. او که چېرې دا صلحه له شرعي نظام سره موافقه نه وي او په افغانستان کښې غربیان وي، که دا صلحه طالبان او حکومت سره وکړي خو دا صلحه موږ نه منو، موږ ته د منلو وړ نه ده. السلام علیکم،
زه د روزګان ولایت د دیراوت د ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. دا چې موږ په رسنیو کې اورو چې د پنجشنبه په ورځ د چین په ولایت کې د سولې شورا د طالبانو او د حکومت تر مابین سولې باندې خبرې کېږي، زه دا وایم چې طالبان هم تر خپل قدرت تېر نه شي او حکومت هم خپل تر قدرت تېر نه شي. دا سوله راتلونکی نه ده، او ځکه چې دوی بیا پر قدرت باندې جنګ سره شروع کړي چې دونه زه غواړم، دونه ته غواړې، دونه تا ته نه در کوم، دونه ما ته نه راکوې، دا به زل ما به خپل فکر سره دا سوله ونه شي. ځکه چې وربند نه دی سوی په افغانستان کښې، په سلو کې نوي فیصده جنگ روان دی په ولایتو کې ولسوالۍ ته داجد باندې دي اول شرط یې د سولې دا دی چې ورباندې داسې وسلام.
هلو السلام علیکم، زه عبدالصمد د لولیا څخه خبرې کوم. طالبان د سولې د افغان حکومت سره کوي، افغان حکومت باید دغه یو شرط وکړي چې کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه بوخت شي هغه باید د افغانانو ولیک ته راواوړي، په دایش دغه نورو ډلو ټولو پر ضد وجنګېږي، ځکه چې دغه ډلو ته په هم د دې د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چار څومره خلک سره موږ سره افغانانو عسکرو سره په جنګړه بوخت شي هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي او د نورو ډلو ټپلو پر ضد جهاد اعلان کړي او کومک او مرسته د افغانستان سره وکړي. السلام
السلام علیکم، زه د دې خبرې کوم. موږ مخالفین ورونو څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړه بس کړي. افغانان ډېر کړي د دې ښکاره کې افغانان سره دي
دوستانو د سولې خبرو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه درواورول. اوس به ځینو نور پیغامونو ته ورسو چې تاسو دوستانو پریښدي، مخصوصا دغه پیغامونه په دې اړه دي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک د لارو د بندوالي له کبله د امنیتي او هم نورو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا هم تاسو خپل پیغامونه
غوښتنه دغه ده چې د سنګین د ولسوالۍ سه خبره کوم. جانان نې زما چې زموږ په سنګین ولسوالۍ کې ډېرې غټې غټې ستونزې موږ سره پېښې دي چې مریضان مو د لاس په ګاډۍ کې وړه کېږي، مطلب نور سامانونه منا موږ نشو کولی چې خپل تر کورو پورې ورسوو. نو موږ غواړو چې دغه د سنګین د ولسوالۍ کې د مستقلانو وسایل مستیلات مسؤل خلک یو ژوند زندگی مو ډیره سره خراب ده، زموږ په سنګین ولسوالۍ کې ډیره نارامي ده. نو موږ غواړو چې نکي امنیت او زندگی زموږ سامه شي، حکومت مو نارامه وري، تعلیم مو نارامه وري. نو موږ غواړو چې وسته وکړو خزو عمر سره بازار دي. وسلام، دا مخبره ده، خدای ما ته مؤمن نو ډیره سره.
السلام علیکم، زانه کې بلاد خوش ولر څخه تاسو را په تماس کوم. موږ د مسخره ولسوالۍ کې سمونیت نشته ورډر شي بس وای په خلک مونږ عملیات وکړل دا ریونه وای مره په عملیات هیڅ کله کوي نه. بس ولسوالۍ ته راشي څو شپې وکړي، د پنځه شپې لس شپې وکړي، بېرته خلاص شو طالبان وګرد ولسوالۍ نه ګرځي. بس په ولسوالۍ نه شو ته کوم اردو په لاس چلته کفاتې دي ملي امنیتي ملي کفاتې دي. بس ولسوالۍ نه شي راوتله ټول ولسوالۍ کې بند کړي. بس شکیل ته لګولې دي سرونه طالبان په غرور کې ورته ناست یار وخت دی ولسوالۍ نه راتله نه شي. مخ د طالبان الله سره ډېر سخت عذاب یو مونږ ته په ټول تر وخت څخه داخله ده د خو سرات مسخره سوالای کې سر عملیات او ترڅو زه ته ځم مخالفین منځه شي. سلام وملش.
بلې السلام علیکم، عمر شیرزاد پیغام در ته پریږم د قندار د نشول سوالي څخه. دا زموږ په نشول سوالي کې د امیرختیا وزارت سره موږ د غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې د خصوصا د نشول سوالي کې کارن د سیم کلینیک نه سره کلینیک هم د خاص دغه نسل ډاکټران چې دوا ویره خو په شخصي درملتونو کې خرڅي. امر د غوښتنه خاغلی پیروز الدین پیروز سره وزیر د سیاستمې چې د امر ولسوالۍ ته پامونه کوي، ډیر د امر ولسوالۍ د روغتیا دغه سره بیا برخه. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه در رزګان ولایت څخه نکبلا جان خبرې کوم. موږ د غیله د اشرف غنی صاحب څخه چورور ځان پر موږ د درې میاشتې پیری چلاري بندې پر موږ که د حکومت په سایه کې حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کې خو طالب لاري بندې کړي. خو نو زموږ دا یل چې موږ خپل مریض متر لا خو باندې د موږ خپل مریض پر غره باندې په شاړه وو. نو موږ د دغه حکومت دا خواهشتونه دي چې د لاري ولې موږ ته نه خلاصېږي. د ولس نو څه ګناه پر ولس لار بنده ده. نو دا لار موږ غواړو چې موږ ته خلاص شي. السلام علیکم.
ما محترم وروره، په دې هیله چې ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسولو چارواکو اوریدلې وي، مخکې تر دې چې خبرونه پای ته ورسوم، غواړم د هغو دوستانو په ځواب کې چې وایي ولې د دوی پیغامونه نه خپریږي ووایم چې محترم، ستاسو پیغامونه د څو دلایلو له کبله نه دي خپره سوي، لکه چې په تېرو خبرونو کې مې هم یادونه کړې ده چې یا د ناسم موقعیت له کبله، یا د ټلیفوني شبکو د خرابوالي له کبله، یا په بل هر دلیل چې وي، ستاسو د ثبت شوي پیغام کیفیت ډیر ټیټ وي او اصلا د پوهېدو او اورېدو وړ نه وي، یا کله کله دغه اړیکه په نیمایي کې پرې سوي او ستاسو پیغام بشپړ نه وي چې دوستان په خپله د خبرو پر مهال نه وي ورته متوجه سوی. کله ناکله هم ستاسو پیغامونه دومره ډیر وي چې په یو پروګرام کې نه ځایږي، نو موږ بل خبرونې ته پرېږدو. خو دا ډاډ درکولای سم چې هر هغه پیغام چې موږ ته بشپړ او په سم کیفیت رسېدلی وي، د امکان تر حده هڅه او کوشش کوم چې خپور کړم. او د ازادي او اوریدونکو خبرونه د همدې لپاره جوړه ده چې ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه واورو او تر مسؤلو چارواکو یې ورسوو. د خبرونې په پای کې یو غوښتنه لرم چې که تاسو په راتلونکو خبرونو کې تر ډیره هغه ستونزې را سره شریکې کړئ چې په خپلو سیمو کې د پوهنې په برخه کې لري، که د ماشونو د کموالي په اړه وي، که د ښوونکو لپاره د مځکو د ویش مسله وي، او یا بل هر ستونزه چې د معرف یا د پوهنې وزارت په چوکاټ کې وي، نو موږ به ستاسو ستونزې او ګیلې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړو. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. تر بلې خبرونې او نور پیغامونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.